بندگانو کے بندہ در اب سمد دے بندگانو کے بندہ در اب سمد دے دا مسلک پا لحاظ نم دا پارا جد دے بریلے کا دوی بندے کا پنج پریوی خو پجبو اللہ والد و تد دے کہ بس ہر قسم مجلس و تحاضر شی مخامخ پا مخالف پی اکل رد دے پا علمی میدان کے دمر تیز پرواز کری پا علمی میدان کے دمر تیز پرواز کی تخت دلتی پا مخا ہر مرتد دے نو برسیرے سانتر سفرو نے یہ مثال دی برے کوٹ کے حاصل کر اخفل مقصد دے نو پا ماہو دا استبداد زلزل راشی دا حاصل دستر گو خوب بریخ اور حمد دے نو کا مظلوم دا زمانے دی حغدا دے مخالف فر سر تل کر حسد دے تل باطل فرق نو تل باطل فرق دا سے تل باطل فرق دا سے ترے دلے لکا گڑو کے راغلے چی اسد دے نو پناما ابو عمر عبدالعزیز دے مسلطم پدی باندے تر عبد دے نو قال اللہ قال الرسول بدر طوائی تخ پلوسے پا علم کر حد دے
ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون دا الله رب العالمين حمد ثناء او محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باندي درود سلام نرستا زما محترم و معزز و حقیقت کی زما تقریر کولو تا سے خیال نو او نہ ز تقریر دپار راغلم ز خو صرف شیخ القرآن والحدیث شیخ عبدالسلام صاحب دلی دوتا او دھاگے تقریر اور یہ دوتا راغلم چونکہ آگوئی دا اچانک دا پیچش او دا نور بیماری دا وجن پاتی شل او زما ذہن تقریر تا جوڑ نو نو زبا صرف تاسو تا یو چو خبری چه آغاز ما ذہن تا حضرت مولانا دوانور صاحب او حضرت شیخ ابو سعید صاحب دا دوی دا تقریر نا زما ذہن تا پریوتی نو انشاءاللہ زبا داغی متعلق تو خبر حکم رب العالمین دی ماتا دوینا توفیق را کی او بیا من طولو تا دا عمل کولو توفیق را کی زما محترم و معزز و بنیادی خبر داد ہے چی اللہ رب العالمین دې انسانانو ته څومره انبیاء را لېږلې دي او څومره کتابونه چې را لېږلې دي، د هغوی مشن او د هغوی تبلیغ او د هغوی کار صرف او صرف د الله رب العالمین توحید بیانولو. نو توحید څنګه چې تاسو ته زمونږ شیخ ابو سعید صاحب فرمایل، زمونږ خلکو څنګه چې زمونږ د مشرکینو شرک محدود کړی دی، راګیر کړی دی صرف د بتانو په عبادت کې، چې هغوی ویش مشرک الس ګرځي چې سړی د بت عبادت وکړي، وای خیر دی که څه زیارت ته سجده کوي، که زیارت نظر و نیاز منی، زیارت والا ته پراپ مدد شوی، داغې ته چغې وهي، نو داغې د قبر نه چار چاپېره ګرځي، داغې په قبر باندې غلافونه اچي، داغې په قبر باندې ډیوې بلي، داغې قبر ته مال بیا هلته ذبیحه کوي، حلاله کوي. نو خیر دی، دا شرک نه دی، خو شرک دا دی چې صرف بت ته سجده وکړي. نو زما محترم معززو، دا د شرک انحصار صرف په دې چیز کې غلطه ده، بلکې هر هغه تعظیم، هر هغه عبادت، هر هغه قول او فعل، هر هغه ادا چې د الله رب العالمین ذات سره خاص ده، هغه ته چې هر چا ته وکي، خو هغه قبر ته وکي، خو هغه بت ته وکي، خواغ نبیتوں کی، خواغ پیرتوں کی، خواغ عالمتوں کی، خواغ جوندیتوں کی، خواغ مڑتوں کی، خواغ دیوارتوں کی، خواغ ونتوں کی، خواغ چلتوں کی، دا ٹول شرک دے. امدارنگ زمان باز رونو توحید منحصر کرے دے صرف پدی خبر کی چھ منگ دا ہوئے چھ مڑے چنشی کولے. ٹک دے زمان محترم و معززو، دغه توحید دی چې مړی څه نشي کولی، د الله د ذات نه سوا، د الله د ذات نه سوا مړی څه نشي کولی، خو د توحید انحصار صرف په دې شي کې دا هم غلطه ده. زه کله کله دا خبره کوم چې په دې ملک کې هغه خلق چې کوم اسلام ته ځان منسوبوي او مونږ هم هغوی د اسلام دعویدار ګڼو، اگر چې هغه ډله چې هغوی پیغمبر ته نور وایي یا پیغمبر ته حاضر ناظر وایي، آغا هم ځان په مسلمانانو کې شمیري او کلمه وای، لیکن د قرآنی فیصلې په بنیاد باندې چې هغوی شرک کوي، نو مشرک ته الله تعالی مؤمن مسلمان نه وایي. به هر حال یوه ډله د تبلیغیانو ده، بله ډله د پنجپیریانو ده، بله ډلې ته جماعت اسلامي وایي، او بل ډل اهلی حدیث دی. توحید چې کوم علما د هغې تقسیم کړی دی، او دا تقسیم علما د ځان نه دی کړی، د الله د کتاب د نصوصو نه او د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احادیثو د نصوصو نه دا خبره مستنبط کړی دی. اگر چې په دې الفاظو سره چې توحید په درې قسمه ده، دا قرآن او سنت کې نشته، لیکن قرآن او حدیث کې چې کوم د توحید بیان ده، د هغې نه دا معلومیږي چې دا توحید په درې قسمه ده. او دلته ډلې څلور وي په دې پاکستان کې، او توحید درېو جوړه شوه، دلته مصیبت. هغه یو ډلې وویل خیر ده، موږ هم ستاسو وروڼه یو، په دې یو توحید کې بله غوندې تقسیم وکړو نو دغه توحید لږه حصه به تاسو ته پرېږدو او لږه حصه به مونږ واخلو. نو هغه څه شی دی؟ توحید ربوبیت. اگر چې الوهیت منونکي توحید ربوبیت منی او د هغې پرچار هم کوي، خو صرف یو ډلې توحید ربوبیت واخیسته چې هغې ته مونږ تبلیغیان وایي. هغوی وایي چې الله خالق دی، مالک دی، رازق دی، مدبر دی، د عرش نه تر د فرش نه تر عرشه پورې او د عرش نه تر فرشه پورې هیڅوک څه نشي کولی سوا د الله نه. ټیک دی، مونږ هم منو او هغه خلق هم مني چې کوم توحید الوهیت بیانوي، مونږ ټول مسلمانان یې منو. خو دا غریبانانو صرف په دې باندې اکتفا وکړو او توحید الوهیت ته او توحید الاسماء وصفات ته وړاندې نه شول. دویمه ډله چې زموږ پنجپیریان وروڼه دي، هغوی توحید الوهیت واخیست او توحید ربوبیت خو مني، هغه راواخیستو. هغې کې چونکې جماعت اسلامي زموږ وروڼه هم شریک و، دا توحید دوه ټوکړې کړو. یو ته توحید الوهیت ویلو او بل ته توحید حاکمیت ویلو. اگر چې دا حاکمیت او الوهیت یو، هغې په میز نیم کړو پنجپیریان وروڼو وویلو توحید حاکمیت کې به مونږ در سره نه شاملېږو، او جماعت اسلامیان وویلو چې الوهیت کې به مونږ در سره نه شاملېږو. دوی که نشنلی وي که پیپلی وي که یعنې قانون په لحاظ سره سیاسي لحاظ سره چې هر یو سړی وي، خو د قبر مخالفت کوي نو هغه بس پنجپیری دی، او هغه د هغې ورور دی، او هغه موحد دی، ځکه چې توحید الوهیت مني. او جماعت اسلامي وویلو که بریلی دی، که اهل حدیث دی، که پنجپیری دی، که شیعه دی، که قیدانی دی، که کمیونیست دی، که هر څوک چې دی، خو دا وایي چې قانون صرف د الله په کار دی، په ځمکه باندې، په ځانونو باندې نه، په نفسونو باندې نه، په کور باندې نه، په اولاد باندې نه، په ښځه باندې نه، خو صرف د الله قانون د الله په ځمکه باندې. دا چې څوک وایي نو بس هغه څوک دی جماعت اسلامي دی، ځکه چې حاکمیت مني. او وایي چې مقننه عدالتونه او تعلیمي ادارې دا چې کوم دی نو د مخلوط تعلیم نه او د انګریزي قوانینو نه، وضعي قوانینو نه پاک پکار دی. لیکن چې وګوري د ټولو نه زیات په یونیورسټیو کې او دغه مخلوط تعلیمونو کې او د انګریزي تعلیمونو کې به دوی وي، او د ټولو نه زیات په کچرو کې وکیلان به دوی وي. به هر حال دا درې ډلې، یو ډله توحید ربوبیت واخیستو بل طرف ته لاړو، بل ډلې صرف ربوبیت او الوهیت واخیستو حاکمیت او فی اسماء و صفات ته لاړو، او بل ډلې صرف حاکمیت واخیستو الوهیت او اسماء و صفات ته وړاندې نه شول. الحمدلله څلورمه ډله داسې ده چې هغه ربوبیت هم مني هم بیانوي، الوهیت او حاکمیت هم مني او هم بیانوي، او اسماء و صفات هم مني او هم بیانوي. زما محترم و معززو، لکه چې شیخ ابو سعید صاحب تاسو ته اشاره وکړه په دې خبره کې چې بعضې خلق هغوی وایي توحید فی الاسماء و صفات منو خو بیانولو ته ضرورت نشته. دی مسئلې ته نن سبا څه ضرورت دی؟ حالان کې دلته رواجونه ډیر دي او بدعات ډیر دي. که بل طرف ته له هغوی نه تپوس وکړي، هغوی دا وایي چې هلکه دې اهل حدیثو فروعي مسائل راګیر کړي دي، امین او د امین بل جهره او رفل دین او فاتحه خلف الامامه او په سینې باندې لاس کېښودله او خپې جنګوله، دغه شیونه راګیر کړي دي فروعي مسائل، اصول چې توحید دغه ته پاتې شو. هلکه دا د مړي رواج یا د دې ختمونو رواج یا د دې واده رواج یا د سقاط رواج، یا د دعا امین د دعا بعد سنت او بعد فرض دا رواج، دا اصولی مسائل دی او کفروی مسائل کوئی نو دام فروی مسائل دی. زمونگ رف الیدین و الحمدللہ پا ہر کتاب کی چی دا حدیث و کتاب وی او حاغ کتاب خواہ مرتب کرے چی ہر چاوی اہل حدیث مرتب کرے وی، کبریلے مرتب کرے وی، کدیوبندی مرتب کرے وی، کپنجپیری مرتب کرے وی، او کا اہل حدیث مرتب کرے وی، مؤلف و مرتب چی ہر چوک وی آگے کی چی دا مانزب بحث وی نو در فلیدین و بحث او دا امین بالجهر بحث پسینہ باندې لاس کی خودلو بحث پخپی او بل سره د ملاونو بحث فاتحه خلف الامام بحث دا مخامخه موجود دی. لیکن په هیڅ حدیث کتاب کی دا بچوک راته ونه خودلی شي چې هغې کی دعا بعد سنت بحث وی، یا دعا بعد الجنازه بحث وی، یا د اسقاط بحث وی، یا د مړی چه خیرات کول نکول بحث وی نفیان و اثباتن. حالا که چی دیو خبری ذکر نشتا آغا تا واغین اصول جو کلو پاغی باندی جنگون دی، پاغی باندی مناظری دی، پاغی باندی جماعت پر خودل دی، پاغی باندی دا امامت نویستل دی، پاغی باندی دا مدرسه نویستل دی. ما مقصد دانه دی چی دا رسم رواج جایز دی، دا رسم رواج تزم مخی ناجایز وی ما، خو صرف دومره خبره کوم چې ته ورته دغه یو شي ته چې کوم قرآن او سنت یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو ثابت دی هغه ته فروعی جوړ کړو، او کوم شی چې د هغې باندې حدیث وارد نه دی، قرآن آیات پې وارد نه دی یعنی نسن، د دې نه موږ استدلال کوو چې من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، کم شی چې په دین کې نوی او تنوع پیدا کی نو هغه مردود ده. دغه شیونه د دې حدیث لاندې موږ راولو، من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد، چا چې یو کار داسې وکړو چې هغه زموږ یعنی حکم په هغې باندې نه وي، زموږ فعل په هغې باندې نه وي، زموږ قول په هغې باندې نه وي، زموږ تقریر په هغې باندې نه وي، نو هغه مردود وی پیغمبر. نو په دې د اصول لاندې د دې عموم لاندې دغه شیونه موږ راولو او موږ هغې ته بدعات وایو، لیکن نسن دغه شیونه باندې قرآن او حدیث کلام نه دی کړی، لکه چې نسن پر فریدین باندې کړی دی، امین بالجهر باندې کړی دی، فاتحه خلف الامام باندې کړی دی، او خپې سره ملاولو باندې کړی دی، لاس په سینه باندې خودلو باندې کړی دی، نور داسې امتیازي مسائل چې کوم د اهل حدیثو د هغوی باندې کړی دی. بہر حال ماں دا عرض کہو چہ الحمدللہ اہل حدیث توحید فی الاسماء و صفات بیانے دا ولی بیانے سنگ چیز من شیخ صاحب شیخ ابو سعید صاحب دیدی خبری تے اشارہ کو اور دلائل پیش کو چہ رب العالمین پخپل کتاب کی یو زینہ دو زینہ دری زینہ تقریبا پوزے کی ویل چې الرحمن علی العرش استوا، رحمان په عرش باندې مستوی دی. محدثین د استوا معنا کوي علا وارتفع، علا وارتفع وخطو او چت شپارش برابر شپارش پر. نو که اوس د دې موږ نه بیانو، نو آخر دا الله تعالی په دې قرآن کې څه لپاره بیان کړ؟ محمد الله خو محمد کار نه کوي، بی فائدې خبره الله تعالی نه کوي. الله رب العالمین چې مختلف دیونو کې بیدک الخیر بیده الملک بل یداه مبسوطتان، مختلف زیونی کی اللہ تعالیٰ دے ید ثابت کرے دے، آخر سر پارے ثابت کرے دے، غرض سشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
چې د الله رب العالمین لاس ګوتی رجل قدم ساق نزول صعود دا ثابت کړی دی. آخر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چه عالم خلق الله بربه ده، عالم خلق الله بربه پخپل رب باندې د ټول مخلوق نه زیات پوی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرمای انا آلکم عالمکم بالله و اتقاکم زه تاسو نه په الله باندې زیات پویم او د الله نه زیات لريدونکی یم چې خپل فرمایي چې انا عالمکم بالله نو هغه ته د الله تعالی صفات نو معلوم. آخر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې امتحان اخلي د ایمان د امتحان د پاره پرچه وړاندې کوي، سوال وړاندې کوي، لکه چې تاسو د یو سټوډنټ ته په کالج کې په سکول کې په مدرسه کې سارټیفیکیټ ورکولو لپاره سوالونه پیش کوي او هغه سوال حل کوي، نو هغه سی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان سرٹیفیکیټ ورکولو لپاره د ایمان شهادت نامه ورکولو لپاره ایمان سند ورکولو لپاره جاریه نه یو وینځنه تپوس کوي چې این الله، الله چرته ده، من انا زه څوک یم، دا دوه سوال یو، این الله، الله چرته ده، قالت فی السماء، هغه وویل چې په اسمان کې، هغه وویل چې این من انا زه څوک یم، و انت رسول الله، ته د الله رسول، او دا خبره د جنۍ د ځان نه نه دی کړی، لکه مولوی صاحب تاسو ته دا واضح کړه چې د عمران ابن حسین د عمران پلار حسین مشرکو عقیده داو چې وو خدایانو کې وو الهو کې شپږ په ځمکه کې دي یو په اسمان کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من ارجا عندک، تا سره په دې وو والو کې چې کله ستا په مصیبت کې پساو شي او ستا کار نه کېږي په دې ټول ځمکه څومره الهه دی چې وګرځي او ځان ستړی ستومانه کړي، په دغه وخت کې زیاد د امید وړ او د امید ځای کم رب دی، هغه ویل الذی فی السما، هغه ذات چې په اسمان دی. یې لکه فرعون خو پیژنئ کنه، فرعون مسلمان و که کافر و؟ کافر، سور کافر و، هغه وایي هغه سور کافر وایي یا هامان ابن لی صرحا لعلی اطلع الی اله موسی، د موسی رب خو پاسه دی، موسی رب چرته دی؟ موسی رب پوته دی، وایي ما ته یو برج جوړ کا، یو چت برج جوړ کا چې زه پر هغه برج وخیژم او پاس د موسی رب وګورم چې چرته دی. ای لکه د فرعون هم دا عقیده و چې الله پورته دی، او څنګه چې مولوی صاحب تاسو ته دا عرض وکړو چې طبعي طور باندې ماشوم نه تپوس وکي، یو 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 چرسی بنګي او غل پوډري نه تپوس وکي، نو هغه خبره وکي، نو هغه وایي هلکه دا خبره کوم دروغ به وایي، خو الله ګواه کوي الله مې په سر ولاړ دی، داسې وایي او که نه وایي؟ ولې وایي چې هغې هم دا عقیده ده چې الله بره ده. امام جوینی مشهور متکلم دی، مشهور عالم دی، هغه د مرګ په وخت کې وایي کاش چې زما عقیده د کوفی د زړې ښځې غوندې عقیده وای، کاش زما عقیده د کوفی یو زړې ښځې غوندې عقیده وای، چې د هغې زړې ښځې نه ته تپوس کې الله چرته دی، وایي هغه وایي بره دی، او مونږ خو الله ورک دی، وایي ولې ورک دی؟ هغوی وایي نه بره دی نه کته دی نه مخکې دی نه وروسته دی نه ښی طرف ته دی نه ګز طرف ته دی، وایي چرته دی؟ متکلم و فلسفي و د عقیدې امام و، امام جوینی د عقیدې امام دی، وایي مانه الله ورک شوی دی، کاش چې زما عقیده د کوفیه د یو زری خزی غوندې عقیده وای. او دې ملایانو څه چل وکړو؟ وایي د زړو ښځو خو عقیده هغه طبعي عقیده ده چې الله بره مني. راشئ دوی دپاره یو کتاب ولیکو، رشید البیان یې ولیکلو. تاسو ویلې دی چېرته رشید البیان؟ هغې کې وایي چې الله چې کوم دی، نو نمبره دی، نه لره دی، نه مخې دی، نه روسته دی، نه ښې طرف ته دی، نه ګس طرف ته دی، همدی دی د شش جهته مبرا. وایي همدی دی د شش جهته مبرا. نو چې الله د شش جهته مبرا کړو، آخر د دې آیات څه معنا؟ ای زموږ استادانو، جمعې شپې کې خو مونږ تبارک الله دی وایو کنه. دا خو چې کوم دی د غاړه غاړه کوي جوړ کړی دی. څوک یې په دې باندې ده وایي چارکه جمعې په شپه باندې تبارک الله دی ویل بدعت دی، او څوک وایي چې جمعې په شپه باندې ویل سنت دی. هلکه دا دواړه خبرې غلط دي. په جمعې په شپه باندې تخصیص یې غلط دی او ویل یې سنت دی. تخصیص یې غلط دی، بدعت دی. پیغمبر خدا صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایي چې هر شپه د کېدو نه مخکې سوره ملک تبارک الذی وایي، نو دا به په ورځ د قیامت کې تاسو دپاره شفیع شي. او دې ملایانو څه چل وکړو؟ هغوی یو جمعې شپه خاص کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو تاسو جمعې شپه په عبادت سره په مابین د نورو شپو کې مه خاص کوئ، او جمعې ورځ په مابین د نورو ورځو کې په روژه سره مه خاص کوئ. او دوی ولګېدل تخصیص د جمعې شپې وکړه چې تبارک الله دې په جمعې شپه کوي. هر وره تبارک الله دې خو ته جمعې شپې کې وایي. نو ای تا په دې تبارک الله دې کې دا آیات نه دل دلې چې آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا، آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض. دا آیات په تبارک الله دې کې شته او که نشته؟ آخر دې څه معنا ده؟ زه معنا نه کوم، ته وکړه. ایا تاسو امن کی د هغه ذات نه فیس سما چې هغه په اسمان کې؟ الله څه وایي؟ فیس سما تبارک الله ذکر. الله وایي یدبر الامر من السماء الى الارض. الله د اسمان نه د ځمکې تدبیر کوي. الله وایي چې الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه. الله تا کلمه طیب خیخی کلمه برخی دی چی برا نوی الله ولی بخطه. والعمل الصالح يرفع، عمل صالح الله تا پرتکی ذی المعارج. الله ده معارج یعنی پاس خط بره دی. الله مقصد او غرض ما دا دی، الله دی خلق مونږ نه ورکړو. نو دا خلق وایي چې د دې مسائلو بیانولو ته ضرورت نشته، ځکه چې د الله همداسې ورک ښه دی. معاذ الله ثم معاذ الله. دا شپږ پنځه شپږ کاله مخکې ما دا مسله چېرته په دې ګیرنجي کې په یو جنازه کې کړې وه، هغې نه لوی طوفان جوړ شوی. ما محترم و معززو، الله رب العالمین شته دی، الله موجود دی، الله بره دی. وای لکه که بره ومنو فی ظرفیت د پار راضی، فی سما دا ظرفیت د پار راضی، نو دا اسمان به د الله د پاره چې شیشی ظرف شي. عینا دا هم د مکان د پار راضی. نو عین سره سوال چې کیږي نو د مکان نه کیږي، نو الله د پاره به مکان ثابت شي. هلکه دا خبرې دې پرېږده. ایمان راوړه په دې باندې چې پیغمبر عین الله ویل دي، زما ایمان دی په هغې باندې، په دې مکان او د غیر مکان باندې پیغمبر پرې ښه پوهېدو، په دې ظرفیت او غیر ظرفیت باندې پیغمبر پرې ښه پوهېدو، الله پرې خپله ښه پوهېدو چې هغه وویل فی السماء. ستا بیا څه کار دی چې ظرفیت دی او مرفیت دی؟ الله په دې ظرفیت نه پوهېده چې فی السماء ویلو، پیغمبر په دې مکانیت باندې نه پوهېده چې عین الله ویلو. که ته دا وایې چې د الله نه او د رسول نه زه پې ښه پوهېږم، هغه ځان له خبره دعوه وکړه چې د الله نه زه پې ښه پوهېږم او د رسول نه پې زه ښه پوهېږم. ما محترم معززو، که دا مسله دومره اهمه نه وای، که دا د الله تعالی د اسماء او صفات توحید مسله اهم نه وای، ټول محدثینو په دې کتاب التوحید توحید باندې کتابونه لیکلي. امام بخاری رحمت الله علیه کتاب التوحید مستقل کتاب خپل بخاری کی، الرد علی الجهمیه مستقل کتاب بخاری کی ذکر کړ. دا امام ذهبی کتاب العلو مستقل کتاب لیکلی دی. امام بیهقی رحمت الله علیه اسماء و صفات باندې مستقل کتاب لیکلی دی. امام ابن حبان په دې باندې مستقل کتاب لیکلی دی. زمونږ لالاګان استادان څه وایي؟ تفقه فی الدین وایي، دا مروجه فقه کنز قدری به او مستخلص او هدایت دی. حالانکه نزول د وحی په وخت کې، نزول د وحی په وخت کې دا کتابونه چیرته نه وو. خپله زمونږ د فقها لیکي د ټولو نه مخکې چې کوم کتاب لیکلی شوی د قدری لیکلی شوی د شپږمه صدۍ کې، شپږمه صدۍ کې، او قرآن چې نازلو لا هغه وخت کې اوله صدۍ وه. نو هغه وخت کې ليتفقه في الدين ویلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله ابن عباس له دعا کوي چې اللهم فقهه في الدين، اي الله په دین پوي کې. نو دا مروج فقه هغه وخت کې نه و، د فقه فقاهت في الدين پوهه په دین کې، دا نه چې کنز قدري باندې پوي کې. داسې نه ویلي، داسې ویلو چې الله په دین باندې پوهېږي، په مسله پوهېږي کنه. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فقه اکبر، دا کتاب څه نوم دی؟ فقه اکبر، لوی فقه. لوی فقه څه ته ویل؟ د عقیدې ته ویل. لوی فقه عقیدې ته، دا هغې شروح مختلفو خلکو کړی دی. ابوالمنتهی هم دا هغې شرح کړی دی، ملا علی قاری هم کړی دی، نور هم کسانو کړی دی. تقریبا زما په خیال چې درې څلور شرح خو ما سره دی. زه تعجب کوم چې په دې ملک کې څومره چې مدارس دي، د علماونو زه تپوس کوم چې آیا کم یو مدرسه کې عقیدې په کتابونو کې فقه اکبر داخل دی د درسي کتابونو کې؟ هیڅ مدرسه کې درسی طور باندې فقه اکبر نه لوستلی کیږي، نه د فقه اکبر شرح لوستی کیږي. چې لوستی کیږي کم یو کتاب لوستی کیږي؟ شرح عقائد النسفی. عقائد النسفی دا د مدارک والا تفسیر مدارک دی، دا چې چا جوړ کړی دی هغې دا عقائد نسفی هم جوړ کړی. نو دا کتاب لوستی کیږي. نو دا امام نسفی څوک؟ معتزلی. څوک؟ معتزلی. نو زه ما چې د معتزلی کتاب مدرس دی زمونږ په مدارسو کې، او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چاته چې مونږ نسبت د مذهب کوو د هغې کتاب ولې نشته؟ د هغې کتاب ولې نشته؟ ځکه نشته چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا فرمایي چې د الله تعالی استواء علی العرش تعویل کول په استیلا باندې، تعویل کول په استیلا باندې. استیلا څه معنا؟ غلبه. استیلا څه معنا؟ غلبه. دوی څه معنا کوي؟ ثم استوى علی العرش، بیا الله تعالی غلبه حاصل کو په عرش باندې. څه مطلب؟ چې الله تعالی بادشاہی دی کړه، دا عرش او دا تخت بل چا نیولې و، نو الله بیا په غلبه حاصل کو په هغې باندې. معاذ الله، ثم معاذ الله. مونږ داسې وایو کنه؟ هلکه صدر اسحاق اسملی ما ته کړی او بیا هغه بحال کړو چا؟ ججانو. عدلیه هم بحال کړو، نو څه چلو شو؟ بیا غلبه حاصل کړو په اسملی باندې چا؟ نواز شریف. د هغې نه هټاو شوی و که نه؟ معذوله شوی و. ته چې د استوا معنی استیلا کوي، نو د دې خدا معنا شو چې ستا عقیده دا ده چې الله تعالی په دې عرش باندې مخکې غالب نه و، کنه بیا یې څه چل وکړو په هغې باندې غلبه حاصل کړو. نه، دا الله تعالی عرش مخلوق دی. الله تعالی عرش څه شی دی؟ مخلوق دی. چې الله کله دا عرش جوړ کړو پیدا کړو نو په هغې باندې استوا وکړو. ښه، خدای وایي چې امام ابو حنیفه رحمت الله څه وایي؟ دا د معنا د استوا په اصطلاح باندې کول دا غلط دی. او نصفي والا څه وایي؟ د استوا معنا استیلا دی. نو زموږ ملیانو څه چل وکړو؟ هغه استیلا یې واخیستو، امام ابو حنیفه یې پرېښود. هغوی وایي د ید معنا په قدرت سره کول. شرح فقه اکبر وګورئ، فقه اکبر وګورئ، د ید معنا په قدرت سره کول دا غلط دی. ولی ځکه چې د الله تعالی قدرت ځان له صفت دی او ید ځان له صفت دی، لهذا تا چې د ید صفت قدرت واخستو نو د الله تعالی یو صفت دی ختم کړو، تعطیل دی یو صفت دی راوسته، ته د معطلو نشو. او نصفي والا څه ویلو؟ همدغسې وایي که نه چې ید معنا څه شی دی؟ قدرت دی. او بیا هغه ځای کې وایي بل یداه مبسوطتانی، بل یداه مبسوطتانی، چې د الله تعالی دواړه لاسونه فراخ دي. نو بیا هلته چکر ول راشي چې هلکه اوس څه معنا د الله وایي دوه قدرتونه فراخ دي، هلکه الله دوه قدرتونه دا انحصار په دوه کې د الله قدرت چاو. الله قدرت، ان الله على كل شيء قدير، الله تعالی په هر څه باندې قادر دی. او اشیاء په دوه کې نه دي منحصر، چې موږ وایو چې دا الله یو قدرت په دې باندې او بل قدرت په دې باندې، نه، الله په هر څه باندې قادر دی. دا الله یو قدرت په هر څه باندې حاوی دی، دا الله یو قدرت په هر څه باندې حاوی دی. دا الله تعالی د قدرت نه هیڅ شی بهر ته نه دی، لکه چې دا الله یو علم دی او هر څه باندې محیط دی. وان الله قد احاط بكل شيء علما، زما مقصد او غرض دا دی چې که چرته دا مسله اهم نه وای، د بیان ور نه وای، دومره محدثینو دا کتابونه په دې مسلې باندې ولې لیکلو؟ خاص کر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا فقه اکبر ولې لیکلو؟ او زه دې خبرې ته تعجب کوم چې زمونږ دا کم خلک چې مونږ صرف په دې باندې کافر کوي چې مونږ د چا تقلید نه کوو، قرآن او سنت باندې عمل کوو. او دوی به امام ابو حنیفه نه مني، هلکه مونږ امام ابو حنیفه منو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمونږ امام دی، ځکه چې هغه پوخ اهل حدیث و، پوخ اهل حدیث و. او که ستاسو یقین نه کیږي د دری مختار رد المختار شامی چې ورته وایي، د هغې باندې یو حاشیه دی، سید احمد تحتاوی، سید احمد تحتاوی حاشیه په مراقب الفلاح باندې هم دی او په رد المختار باندې هم دی. هغه د اول جلد په کم حاشیه چې د هغې په رد المختار شامی باندې دی، د هغې اول جلد 50 صفحه کې وایي چې و طبقه د فقهاو ذکر کوي، د فقهاو طبقات ذکر کوي، هغه تقسیم کړي د فقها په و طبقاتو سره، و طبقه اولاد د فقهاو چې شه هغه مجتهدینو کانو كلهم غیر مقلدین، دا ټول څه شو؟ دا غیر مقلدین. طبقه اولاد فقهات څه شو؟ غير مقلدين، كل أئمة الأربعة، كل أئمة الأربعة، لك تصلور وعلى إمامانش، تصلور وعلى إمامانك إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه راغي، وإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه سوكو غير مقلد، سوكو أهل حديث، نمونهم غير مقلدين، ومن تتاسو غير مقلد وايه وكنا وايه، أجر كم زانت غير مقلد نوايه، من زانت أهل حديث وايه. خود تاسو راته غیر مقلد وای، ځا امام ابو حنیفه هم غیر مقلد و موږ هم غیر مقلد و، ستاسو په شهادت باندې چې سید احمد طحتاوی دا خبره کوي. همدغه شامی کې دا خبره ده چې اذا صح الحديث فهو مذهبي، امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرمائلے دے چکل حدیث سیشن مقا زمان مذہب دے او اللہ رب العالمین دے غریق رحمت کی زمان استاد مولانا عبداللہ جان صاحب دے دا غطا کال اگی ویلے والے کلے ٹولن غٹ حنفی دے امام ولی حنفی چاہتا ہوئی چی دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ خبر منی زد امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ خبر منم چی آغب فرمائلو چه اذا صح الحديث فهو مذهبي كلا تتات صحيح حديث ملاوشي مقه صحيح حديث ما مذهب ده ها ممكن كما عمل كو الحمد لله باغي باند منصر صحيح حديث موجود دي منصر صحيح حديث موجود دي اگر چه بعد خلق داوي چالك د فاتحه خلف الامام د پاره ما حديث تدي نش نو نه د پاره ما حديث تدي لكن ز على وجه البصيره وما على وجه البصيره على وجه البصيره ده الله كتاب ما پمخ کده ما انزن ورست الناس تم پخپاغه مساله مساله باندې چی په دنیا کې ټول دنیا علماء را غونشي یو حدیث بداسي پیدا نکي چې محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دا ویلي چې امام سے فاتحه ملو نه امام سے فاتحہ ملو نہیں دا سیو حدیث پا مخدز مکہ باندی پا دواوینو دا کتب کی چوک نشی پیدا کرے اور دا زد چیلنج کم نن کہ چوک دا سی پیدا کی چوک نشی پیدا کرے ہاں چو چوک استدلال کئی یا با ویزا قرآن قرآن فستمیو لہونا بکئی یا با ویزا قرآن فنسیتونا بکئی یا با من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرآتون نبکئی خو منگ دا ٹول منو چاول خوب دغه دلایل باندی ستاسو دا مقصد نه حل کیږي ولی زکه دعوه خاص ده دعوت څه ده خاص ده زمونږ سره دلیل خاص ده دعوت څه ده خاص ده چې امام پسی د مقتدی فاتحه لستل دا دعوه ده کنه چې امام پسی بغیر د فاتحه لستو نه د مقتدی مون نه کیږي دا خاصه دعوه ده او د دې لپاره خاص دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ذکر جهرن منذ کوم باغ وخت تاسو هیڅ منو لې سوا د فاتحه نه فانه لا صلاه الا بها من لم يقرا بفاتحه الكتاب داد په دې باندې استدلال نه کو دي خاص مسله د پاره غو عام ده عام ده هغه د پاره عام دلیل جوړې دی شي چې چا اونلو سره منځ نه کیږي لیکن مونږ یو چې خاص دعوه ده او خاص دلیل ده ورته خا او زمونږ مخالفینو دعوه خاص ده او دلیل عام ده دعوه خاص ده او دلیل عام ده دعوه خاص څه شه ده چې مقتدی با امام سي فاتحه نلولي مقتدی با امام سي فاتحه نلولي یو دعوه دویمې دعوه دا ده که مقتدی امام پسی فاتحه ونلستلو نو منځی کیږي منځی کیږي لیکن د دې دوو خاص دعوو دپاره خاص دلیل ورسره نشته عام دلایل پیش کوي موږ هم وایو چې هلکه کله چې امام قراءت وایي فاتحې نه علاوه نو تاسو قراءت مه کوئ چې جهرن قراءت وایي نو تاسو قراءت مه کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فاتحه پا قرآن کی داخل کرو فاتحه پا قرآت کی داخل کرو بیائی استثناء کرو چه لا تقرؤوا بشيء من القرآن اذا جهرتو لا تقرؤوا بشيء من القرآن اذا جهرتو هیچ شيء دا قرآن نمل ولی کل چیز دا پزور وائن نو پا لا تقرؤوا بشيء پا دی شيء کی فاتحه داخل شو کنشو لا تقرؤوا لما هيت شيء ده قران كل شيء جهرا مهم الا بفاتحه الكتاب استثناء متصله كي ها الا بجي كم دينو دا استثناء سي كيجي چي مون دا فاتحه په قران کي او په قراءت کي داخل کو الا بفاتحه الكتاب او بیا دي استثناء د پر علت شيخي علت فانه دا علت ده کنه فإنه لا صلاة إلا بها او بعض مرگری وی بعض مرگری بنیاد احمد شاہ کشمیری سے آغا وی چی علکا دا نفی نا چی استثناء وشی اگر صرف د جواز فائدہ ورکی د وجوب فائدہ نہ ورکی د چشے فائدہ ورکی د جواز فائدہ ورکی او د وجوب فائدہ نہ ورکی خیر د ددم حق دے نہ د جواز فائدہ کئی او د وجوب فائدہ نہ ورکی ٹھیک دے لگ پنج منٹ د پارتا سر دا خبر ہم منم الک ج جواز فائدہ ورکی کنا تو ہوئی چی امام دا مقتدی دا پار امام سے فاتحہ ہوئی جائز نہ دے گا ایسا ہوئی جائز نہ دے چتا جائز نہ دے وی کل ہوئی چخلے دا اور نہ ڈکا کل ہوئی چخلے دا خاور نہ ڈکا نو تا خو جائز جواز خو قائل شوئی گا دا جواز خو قائل شوئی او دے مدا خبرا چی دا غا قائدہ ہم باطل دا دا غا قائدہ ہم باطل دے چی دا نہی نوروز تا استثناء راشی نو آغا دا چشے فائدہ ورکی دا جواز فائدہ ورکی او دا وجوب فائدہ نہ ورکی اللہ وی لا تعبدو الا اللہ لا تعبدو الا اللہ دا لا تعبدو نہی دے او کا نفی دے نہی دے او کا نفی دے نہی دے گا نا نفی خوبا نہیں گا نا نو دلتا استثناء پہ الا اللہ سا پہ الا سر استثناء شو کون شو نو آیا دا عبادت نہ کول او صرف دا یو اللہ عبادت کول دا جواز دے او کہ وجوب دے آخر بہر حال ما مقصد او غرض داو چہ دا مسئلہ دا توحید فی الاسماء والصفات دا مسئلہ دا توحید فی الاسماء والصفات دا یو اہم مسئلہ دے اور ټول محدثینو دا ذکر کرے دے نو پکار دا دے چھ منگ ہم بیان کو پخپل مجالسو کی پخپل تقاریرو کی پخپل تحریراتو کی دا دیر شے بیانو کو اور دا خلقو تا واضح کو ولی زکا چھ یو مرگرے دے یو مرگرے پا جی کوچے باندی مشہور دے تاسو بہم پی جارے آگا یو واری خبر اکڑو وی پا اللہ می دے قسم وی چی وی دا کمینوش دا روسیان دا شورویان چی راوستل نو وی حنفیانو راوستل حلقا دا خبری مکو مینا وی زدر تا قسم کم چی وی دوی راوستل وی ولی چنگ راوستل دوی وی اللہ را دا خطا کرو ما ورا نحر والا مدینو اللہ را دا خطا کرو نه بر دے نه لر دے نه مخی دے نه روس دے نه خیط رب دے نه گز طرف دے اللہ را دا ورک کرو آغی ویلو چی اللہ خو نیشت دے راشه چې ورپسې چې کوم هغه پیغمبر چې هغه لیږلی دی هغې نه هم منکر شو او کوم دینی چې رالیږلی دی هغې نه هم منکر شو او کوم کتابی چې رالیږلی دی هغې نه هم منکر شو ځکه چې چا وجود نه وي د یو ذات وجود نشته نو د هغې کتاب به د کم ځای نه د هغې رسول به د کم ځای نه د هغې پیغمبر به د کم ځای نه د هغې دین به د کم ځای نه لهذا د هر څه نه منکر شي زما محترم معززو دا خبره څه بعیده نه ده چې هغه کړی دی ما مقصد او غرض دا دے مسلمان دا پار دا پکار دے چی من خپل رب پی جنو دا آغا صفات پی جنو دا آغا ذات پی جنو چی دا رب ذات چشے دے صفاتی چشے دے یا زا اکثر دے تبلیغیان رونو تاوی چاوی نا مسئلہ تا پوسو کی وی من منین نیو من فضائل بیانو و مسائل نا بیانو علکہ چی تا تبلیغ کئی تبلیغ خود حق شی پکار دے چی دا پکم شی بانستا علم بی زما په باره کې چې تا نه څوک ته پوسو کې نو زما د نوم نه زما د حالاتو نه زما د کردار نه ته خبر نه یې نو چا ته به زما تعارف څنګه وکړي اول زما د تعارف دپاره زما په نوم باندې زما په حالاتو باندې زما په هر څه باندې واقفیت پکار دی پس هغې نه به زه تعارف وکړي چې ته دین نه خبر نه یې نو د دین تبلیغ به څوک کې د دین تعارف به څوک کې دین ته به خلک رابلي څنګه اول د دین نظام خبر کا پس داغ تبلیغوں کا امدارنگ اے مسلمان اول توحید زدہ کا خپل رب او پی جانا پا ذات او پا صفات او پا اسماؤں کی بیا اگر رب تا دعوت ور کا نو علبا پا توحید باندی پوش نو از ما مقصد داو چی نن سبا منگ دیر داوائیو پا خپل تحریر کی وائیو پا خپل تقریر کی وائیو چه ده محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تشریح نه خلاف چه ده قرآن سوک تشریح کی یا ده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قول ده فعل نه علاوه سوک فعل کی نو آغا مردود ده ده کم مجتهد ده وینا پا بنیاد باندی کم د امام په وینا په بنیاد باندې، کم پیر وینا په بنیاد باندې، کم مولوی وینا په بنیاد باندې، د پیغمبر حدیث پہ خودل، د پیغمبر قول او فعل او تقریر پہ خودل، دا کفر دے. موږ وایو کنه وایو، لیکن چې کله راشي نو هلته به بیا خپله تعویلات کوي. هغه خلق چې کم په منبر باندې دغه خبره کوي، هلکه امام ترمذی ذکر کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب، او بیا وروسته به وایي چې جابر ویل دي چې دا د هغه چا دپاره دی چې ځان لئ. چا ویلي دي؟ جابر ویلي دي. او امام احمد داسې ویلي دي چې دا د هغه چا دپاره دی چې هغه ځان لمونځ کوي. هلکه د جابر او یا د امام احمد د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قول مقابله کې د هغې څه حیثیت چې پیغمبر وویلو چې مونځ نه کېږي، نو پیغمبر دا ویلی دی چې یعنی منفرد دپاره دا حکم دی. آخر په ما درته دا وویلو کنه چیلنج مې وکړو چې داسې یو خاص دلیل چې پیغمبر ویلی چې فاتحه دې مقتدی نن ولي، داسې دې څوک پیدا کړي، یا داسې یو حدیث دې پیدا کړي چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، دا صرف د منفرد دپاره دی. داسې حدیث نشته. دا یا به زما تعویل وي، یا به د امام احمد تعویل وي، یا به د بل وي، یا به د بل وي، نو د پیغمبر د قول په مقابله کې. او د دې ټولو دا اصول دی که حنفي دی او که شافعي دی، که مالکي دی، که حنبلي دی، که دا اهلي حدیث دی، دا هغوی دا ټولو اصول دی چې د صحابي قول او فعل هغه وخت کې حجت دی کله چې د هغې مقابل کې حدیث مرفوع نه وي. او دغه قانون، دغه اصول علامه عبدالحی لکنوی په امام الکلام کې ذکر کړی دی، او بیا په دې باندې تفریح کوي، وایي چې د فاتحه خلف الامام د پاره خو نصوص موجود دي، نو بیا دلته چې کوم دی نو د صحابه قول ته رجوع کولو څه معنا ده، او صحابه قول اخیستل څه معنا ده. دا څوک وایي؟ علامه عبدالحی لکنوی حنفی په خپل کتاب امام الکلام کې صفحه معنی هیر دی. بهرحال چې تلاش څوک کوي هغه ته به معلوم شي. زما محترم و معززو، مقصد او غرض زما دا دی چې موږ په خپل منابعو کې، په خپلو مجالسو کې، په خپلو تقاریرو کې، په خپلو تحاریرو کې دا خبره کوو چې د یو مجتهد، یو عالم قول د وجه نه د پیغمبر قول پرې خودل نه دی پکار، او توحید نه علاوه د انسان هیڅ عمل منظور نه دی. لیکن چې کله وخت راشي خپل هغې منلو ته تیار نه یو، نو الله وایي چې لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. هلکه کې کسیټ دې پوره شوی بس کوم او کنې. نو مقصد او غرض دا دی چې یو طرف ته خو موږ دا اقرار کوو، او بل طرف ته بیا کله چې د عمل وخت راشي، عمل په وخت کې بیا کله لکه چې زموږ شیخ صاحب وفرمایل چې هلکه دا مسلې خودي خو یاره دلته مونږ کله بیان کړي نه دي، دا زموږ ملګري په دې باندې خفه کیږي، او زموږ ملګرو کې په دې کې پوټ راځي، لہذا بس د دې د خوشحالولو دپاره دا دواړه وړاندې کا چې دا مسله پکې شته دی، دا مسله پکې شته دی. هلکه مسله دا هم شته دی، دا هم شته. په ایمانداری ووایا، هغه رب ته مخ کا چې خپله هغه رب ویل دي چې الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. آیا دوی یقین نه ساتي د دې خبرې چې دوی به راپورته کړي شي هغه لوی ورځ ته؟ هغه لوی ورځ کوم یو دی؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، مخلوق به رب العالمین ته مخامخ کیږي. چې مخلوق رب العالمین ته مخامخ کیږي، هغه ورځ خیال وساته، او ته دا ووایا چې دا دواړه شته دي، نو په دې دواړو کې صحیح کم یو دی؟ صحیح کم یو دی سند په لحاظ سره؟ سند په لحاظ سره صحیح کم یو دی؟ نو خپله به درته پته ولګي چې صحیح دا دی. لکه عبدالحی رحمت الله علیه همدغه امام
کلام کې هم دغه خبره ذکر کړې ده، الرفع والتکمیل کې هم دا خبره ذکر کړې ده. نو د جامع صغیر په باره کې چې کوم نه، نو هغه څه مقدمه لیکلې ده، کتاب نمران هیر شو، هغې کې هم دا خبره ذکر کړې ده چې ما څومره مسائل اختلافیه کې تحقیق وکړو، څومره چې ما مسائل اختلافیه کې تحقیق وکړو، نو ما د محدثینو طرف قوي او مضبوط موندلو. مسائل اختلافیه چې کوم د فقهاو او د محدثینو په منځ کې اختلاف ده، هغې کې چې څومره ما تحقیق وکړو، نو هلته د محدثینو پلو او د محدثینو رایا او د محدثینو طرف می راجح موندلی دی. نو ای رورا، چې یو شی راجح دی نو ټول عمر په مرجوح باندې تا عمل کوي. نو چې تا ته داسې ووایي چې هلکه ټوله ورځ به خدمت کوي، مزدوري کوي، خو یا به درته لس روپۍ درکوم یا به اته روپۍ درکوم، او ته چې کوم یو پسندې نو هغه به درته درکوم، خو په ده باندې خو لس چې ورکي نو هم د هغې غاړه ازاد شو، ځکه چې ده منلی دی، او که اته ورکي نو هم غاړه ازاد شو ورکوونکي. خو دا مزدوري چې ټوله ورځ چا کړی دی، په ایمانداري ووایه چې دی به په لسو راضي کېږي او په پاتو به راضي کېږي، خامخا په لسو راضي کېږي. او که اته ورکي نو پوزه به یې چوڼه وابخلي، خو پوزه به یې چوڼلی، او بیا به چې کوم دی نو ټوله ورځ چې کور ته رسېږي پورې بدعا به ورپسې کوي. خپه خو به خود وي، صرف خفه نه، بدعا به ورپسې کوي. نه مسلمانه، چې ته خپله وایي چې دا راجح دی او دا صحیح دی، دواړه شته دی، خو په صحیح باندې ولې عمل نه کوي؟ تا باندې کوم سنداخ پیښې دی چې همیش په هغه ناقص مونځ باندې ته عمل کوي؟ هلکه وایي دا فاتحه خو چې ونه لولي مونځ خو کېږي، خو ناقص دی، ځکه چې دا الله نفي د کمال دپاره ده. ټیک دی، زه به پنځه منټه تا سره ومنم دا خبره چې دا د نفي د کمال دپاره شو. مسلمانه چې د نفي د کمال دپاره دی، نو په تا باندې کوم سنداخ پیښې دی چې همیش ټول عمر ناقص مونځ کوي؟ ټول عمر ناقص مونځ کوي، خو کله خو پوره مونځ وکړه کنه؟ امام سے فاتحه ووایه مونځ به دې پوره شي، او ټول عمر ناقص مونځ کوي، ټول عمر ناقص مونځ کوي، دا څه اوس سړیتوب دی او دا څه عقل مندي ده چې ټول عمر ناقص مونځ کوي؟ چې مونځ دې کېږي او ناقص دې کېږي، زما هم در سره ومنلی چې مونځ دې کېږي دو منټه دپاره، کنه زما په نیز باندې مونځ نه کېږي، ځکه چې پیغمبر ویل دي چې نه مونځ. نو اصل په نفي کې څه شی دی؟ کمال نه دی، د بنیاد نه نشتوالی دی، نفي د جنس دی. پی پوه شئ، نفي د کمال خو دا بیا وروستنۍ خبره ده، چې کله نفي جنس نشي اخیستی، اصلي معنی یې نشي اخیستی، نو بیا به نور معناګانې اخلو مونږ. نو زما په نیز باندې خو بالکل دا جنس دغه اصل د مونځ باطل دی، خو زه ستا خبره مې ومنل چې د نفي د کمال دپاره ده چې ټول عمر ته په څه شی باندې عمل کوي؟ په ناقص څیز باندې عمل کوي، نو په کامل باندې ولې نه کوي؟ خیر هغه جنازه خو دوی دغه نه ګڼي کنه، مونځ نه ګڼي، حالان کې صلات وی او عام پرواز کوم مونږ څه شو؟ مونږ د جنازې جنازې مانځله تلو، ما پاغه باندې مونږ د جنازه مونږ چې مونږ شو خدام پاغه کې داخل کې دا صلات الا بفاتحه الكتاب کې. بهر حال زما محترم و معزز ورونو، زه دا عرض کوم چې صرف وینا نه دی پکار، جون عملی پکار دی، او زمون فلاح په څه باندې دی؟ په عمل باندې دی. الله پاک هم مونږ ته دا وایي، وتلک الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون، کم جنت چې تاسو ته ملاویږي په ورثه کې درکولی کیږي، دا په سبب دا هغه سره چې تاسو عمل کوئ. حدیث کی راضی چې لا اله الا الله مفتاح د جنت دی، بے شک لا اله الا الله مفتاح د جنت دی. چا ورته وویل چې آیا د مفتاح د پاره د چابی د پاره داسې چابی هم چرته شته دی چې د هغې دندانې نه وي؟ د هغې دندانې نه وي،
نو که هر څه یا به پیچ وي پکې یا به چې کوم دی نو دندانی وي. او نن سبا به وایي چې هلکه د مقناطیس والا خو راوتلی دی چې هغې کې دندانی نشته دی. خو دا مقناطیس پکې دندانه دی. دا مقناطیس څه شی دی؟ دا دندانه دی چې مقناطیس پکې دی نو هغه شی لرې شي. که دا مقناطیس په دغه شي کې په دې چابي کې نه وی نو بیا هم کار نه کېدو. مطلب دا دی چې اعمال وکړئ پس د هغې نه به انشاءالله الله رب العالمین په تاسو باندې رحم وکړي. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هیڅوک به جنت ته بغیر د رحمت د الله نه نشي ننوتی. صحابه ورزو کوئی چې ولا انت یا رسول الله ستا نه تم نشي تلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ولا انا الا ان یتغمدنی الله برحمته. زم په خپل عمل نشم تلی مگر چې الله رب العالمین په خپل رحمت ما پټ کړي. خو زما محترم معززو د رحمت د پارم اسباب دي. د رحمت د پاره څه شی وي؟ اسباب وي. که ته اسباب نه لټوې عمل نه کوې ټول عمر د الله تعالی د غضب کار کوي. او دلته وایي چې د الله رحمت باندې به زه جنت ته ځم. الله ویل دي چې ان رحمتي وسعت غضبي. زما رحمت چې کوم دی نو سبقت غضبي زما د غضب د مخکې دی. ورحمتي وسعت كل شيء. زما رحمت هر شي ته رسېدلی دی. او کوي ته څه شی؟ د غضب کارونه. نو د رحمت مستحق کېدی نشي ځکه الله وایي نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم. زما بندگانو ته خبر ورکا چې زم بخونکې مهربان یم. زما رحمت فراخ دی. زما رحمت زما له غضب نه وړاندې کېږي. خو دا هم ورته ووایه چې وان عذابی هو العذاب الالیم. زما عذاب چې کوم دی نو دقه دردناک عذاب دی. که زما صرف په رحمت باندې په امید د امید د رحمت وساتي او د کار نه د غضب کوي نو د رحمت امید مستحق کېدی نشي. ایمان